اردن کو د مشال ریو د نونزی د ناساتا خبرونه په رستۍ خبري غړي کې د خپل قربا اسر الله مومن سلامونه ومنه هلال رم چروغ جوړ وستي وخت ورزي 15 بجې شوي په دې غړي کې اوري د پاکستان افغانستان اړیکې همدارازا د شمالي وزستان د ډنډې در په خیل کډوالو استونزي او نور هم یو شمیر موضوعات لرو خو لومړی ورزو احمد شاه زمي ته چې تاسو سره تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي
لمړی د مهم خبرونو سرټکی د پاکستان افغانستان ترمنځ د چمن او سپین بولدک لار نن په 15 ورځ هم تړلې ده. د افغانستان مشرانو جرګې له حکومت غوښتنه کړې چې په سرپل ولایت کې وسلوال مخالفانو ته د هوا له لارې د مرستو رسولو په اړه پلټنې وکړي او د روس ولسمشر ویلي لویدیز هیوادونه باید د نړیوالې ترهګرۍ د مخنیوي لپاره له ماسکو سره په قطار کې ودرېږي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن او سپین بولدک لار نن په 15 ورځ هم تړلې ده. د افغانستان د کندهار ولایت د والی ویان سمیم خپلواک پرون په دې اړه مشال رادیو ته ویلي و چې په دې لړ کې د دواړو خواوو د چارواکو ترمنځ خبرې اترې روانې دي خو تر دې دمه کره پایل ته نه دي رسیدلي.
په کندهار کې د سرحدي زون کمانډان جنرال محمد انور انبیا او د پاکستان هیواد د دې د سرحدي ځواکونو کمانډان جنرال لدین دوی اتلیدی دی هغه سیمه چې انت نشته سوی ده ستا دا دخمان سیمه دا نجدی سیمه اکتل سوی ده چه وروس تا دلی کندهار ویدات دلوری چخه هاگ گزارش به مرکز تلیغل کیشی دا مرکز دا پریکلی او دا دوی دا هدایت مطابق دلی محلی داره به اقدام کیه.
د جمع پر از پر ډیورن کرښه پرتو دوه کلو کې د پاکستان لخوا د سشمیرین کول پر سر د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ انتشاته سوی و چې پکې دواړو خواو ته لشتر لږه 15 کسان وژل سول او لشپته زیات جوبل سول چې زیاتره عام وګړي ول. بلخوا چین د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن کرښه په اوږدو کې د شخړې د مناسب حل غوښتنه کړې ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګینګ شوانګ پرون په بیجینګ کې خبري غونډه وویل چین د یو نږدې ګاونډي هیواد په توګه له دواړو هیوادونو غواړي چې دغه مسله په ګډه او مناسب ډول حل کړي او په سیمه کې سوله او ثبات خوندي کړي. د شمالي وزیرستان له ډنډر په خیل څخه 3 کال وړاندې به کور کړل سو کډوالو د پېښور پریس کلب مخ ته احتجاجي ناسته پیل کړې ده. دوی وایي چارواکي په بیا بیا د دوی د ستنودو خبر ورته کوي خو تر دې دمه خپل سیمو ته نه دی لږول شوی. د احتجاجي ناس یو ګډونوال محمد نذیر په دې اړه نن مشال رادیو ته وویل چې که حکومت غوښتنې ونه مني نو د احتجاج دایره به تر اسلام آباد وغځوي.
ټوکنې میشته شپږ میاشتې مخ شروع کړي او د میر واپسي نه کوو د میر شکرینا مسمار کړل اکل ایس میر دا مطالبات چې میر دا زر نظر خپل کېره ته واپس ولر شي او کمیش په خپل کېره ته واپس ونه لري میر به دنه زیوت احتجاج مند مجبور کو مستر بلا طریقہ شتان امیر بچون دل جبو خیمه د گرمی سیمری یره دمړ شي.
د پاکستان پوز پښمالی وزیرستان کې د 2014 کال په جون میاشت کې د وسوال په ضد پوزي عملیات پیل کړل او په سلګونه زر خلک به کور کړل سول. د قبایلی سیمو د قدرتیا فتونو د تنظیم ادارې چارواکو تیرونی مشال رادیو ته ویلي و چې څه باندې 90% کډوال بیرته خپل سیمو ته لیږدول دي او پاتې نور به هم ژر ولیږدوي. افغان ولسمشر اشرف غنی او د دې هیواد اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د پروان د علماو شورا د مشر وژنه غندلې ده. د ولسمشر دفتر له لورې نن په خبر سوی اعلامیه کې راغلي چې ترهګرې ډلې دیني او بشري حقونو ته درناوی نه لري. نن سهار د پروان ولایت د عیدګاه په دولتي مدرسه کې د چاودنې له امله مولوي عبدالرحیم حنفي چې په شاغه مشهور ووژل سو او د مدرسې 15 زده کوونکي ټپیان سول. د اجرایی ریاست له لورې په خبر سوی اعلامیه کې امنیتي ارګانونو ته سپارښتنه شوې چې دغه پیښه هر اړخیزه پلټنه وکړي. د چاودنې مسؤلیت تر دې دمه چا په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان مشرانو جرګې له حکومت ته غوښتنه کړې چې په سرپل ولایت کې وسلوال مخالفانو ته د هوا له لارې د مرستو رسولو په اړه پلټنې وکړي. د دغه جرګې رئیس فضل الهادي مسلم لیار نن په عمومي غونډه کې وویل چې که دا رښتیا سي چې مخالفانو ته د هوا له لارې مرسته رسیږي نو دا اندېښنې وړ خبره ده. د مشرانو جرګې غړي زلمی زابلي د دې جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د سرپل ولایت په سیاد ولسوالۍ کې وسلوال مخالفانو ته د هلیکاپټرو په واسطه مرستې رسېدلې دي. افغان حکومت او خپلواک سرچینو لا تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي په هیواد کې په هر دوه ساعتونو کې یو افغان میرمن خپل ژوند له لاسه ورکوي چې دا د اندېښنې وړ ده. فیروز الدین فیروز چې نن په کابل کې د قابلګانو د ورځې په مناسبت څرګندونې کولې وویل د دې ستونزې د حل لپاره به په ولایتونو کې د قابلو شمیر زیات کړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې استازي وایي چې په ځینو ولایتونو کې یوازې یو روغتون فعال وي چې د ناروغانو ستونزې نشي حل کولای. خبرونه له مشال رادیو څخه اوري. د روس لسمشر ولادیمیر پوتین ویل چې په 1945 کال کې د جرمن نازیانو په مات کې ډیر لاس د روسو او روس باید د وسنۍ نړۍ په نامنۍ کې خپل پوځي پیاوړتیا زیاته کړي. نوموړي دا خبره نن هغه پریډ یا رسمي گزارش ته وکړه چې د دوهم نړیوال جګړې پر مهال پر نازی جرمني د ائتلافیانو د بریا کلیز لمانځلو لپاره ترتیب شوی و. د بریا ورځې دغه لمانځن غونډه په کرملین کې پر سره څلور لارې جوړ شوی و. پوتین زیاته کړه چې لویدیځ هیوادونه باید د نړیوالې ترهګرۍ د مخنیوي لپاره له روس سره په قطار کې ودرېږي. په دوهم نړیوال جګړه کې د اټکل له مخې 28 میلیونه روسي پوځیان او ولسي وګړي وژل شوي وو او په 1945 کال کې د نازیانو په ماتې میلیونونه روسان ډیر ویاړ کوي. د امریکا د انصاف وزارت یو پخوانی لوپړی چارواکي سیل ییټس د سینټ د عدالتي چارو ځلي کمیټې ته خپل بیان کې ویلي چې هغه په جنوري میاشت کې د سپین ماڼۍ ته ویلي و چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت سلاکار د روس تر نفوذ لاندې راتلو له خطر سره مخ دی. یا د کمیټې یواله هغه ده چې د ولسمشر ټرمپ د ملګرو او روسي چارواکو ترمنځ د اړیکو کچه معلوموي. د امریکا وفاقي تحقیقاتي اداره اف بی آی هم د دوه تماسونو پخپل پلټنه کوي. د سینټ پرونی اوریدنه د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت پر اولنی سلاکار مایکل فرین مرکوزه و. نوموړي په فروری میاشت کې له هغه وروسته استعفا وکړه چې په امریکا کې د روس له سفیر سره د خپل تماسونو په اړه انتظامی چارواکو ته ناسم معلومات ورکړي و. کله چې د فرین د تماسونو په اړه په رسنیو کې راپورونه خپاره شول، نو مرستیال ولسمشر مایک پینس د فرین دفاع کړې و. او تیر ورځ د امریکا اپیل عدالت د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د شپږو اسلامي هیوادونو پر وګړو د عارضي سفري بندیزونو په اړه سختې پوښتنې کړې دي او پکې یو شمېر ججانو د شک څرګندونه وکړه چې آیا په حقیقت کې هم د دې مقصد ملي امنیت دی او که څنګه. له دیارلس څخه شپږ ججانو چې ټول ډیموکرات ګوند ټاکلي دي، دغه مقدمې اورېدو پر مهال د ولسمشر ټرمپ د فرمان د بیا جاري کولو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. دغه فرمان چې په مارچ میاشت کې جاری کړل شوی، د ایران، شام، سودان، سومالیا، لیبیا او یمن وګړو ته د نو امریکایي ویزو پر ورکولو موقتی بندیز لګوي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونو ساز پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 105.50 روپۍ اخیستل کیږي او 105.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 104.40 روپۍ او 10 پیسې او 105.50 روپۍ یو پاون 105.50 روپۍ او 106.50 روپۍ یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ او 10 پیسې او 23.50 روپۍ یو سعودي ریال 23.10 روپۍ او 23.50 روپۍ یو افغانۍ 1.85 روپۍ او 1.68 روپۍ او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ د پیښور، بنو او کوټې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 8.5 او کم نه کم 40، په بنو کې به زیات نه زیات 24 او کم نه کم 40 او په کوټه کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 12 ډیګري سینټی گریډ وي.
ادون کو خبرونه مولا مشال رادیو وردل تاسې زموږ پرونی په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې اوري د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن پر پوله تر نختي وروسته دغه پوله نن په 15 ورځ هم بند ده. یو کارپوای سیمه کې به امن حال راځي چې یاد هیوادونه یو بل سره د برابرۍ په بنیاد جون وکړي.
پاکستان او د افغانستان سیاسي مشران په خپلو کې کېږي نو دا ټولې کشالې حل کېدای شي. په کار داده چې دا دواړه یو بل سره د برابرۍ په بنیاد باندې ژوند وکړي.
د شمالي وزیرستان ډانډ در په خیل کډوال وایي خپل کورونه ته زر تر زر استانه کړل شي.
ایس مونږ حکومت ته دا فیل ده چې دا رنگ کورونه میشته منظر دي چې تاسو ډیر زر کې مونږ خپل واپس کړئ خپل وطن ته. دا د میر د ټولو ارمان ده کنه.
بلخوا د جنوبی وزیرستان د بدر سیمې اوسیدونکي وایي
دا تا نه روټ تر شوای ده او نه بجلی ورشته ده. رجستریشن دا وشي نم سرور شوی دو.
بلخوا د میش کورونا مکمل ته باندې ډنګ شوی دي کنه. په علاقه ش صرف یو غرض جنور دي یو د پاک فوزا عملادو.
او د پښتو فلمونو استوري وایي باید په فلمونو کې د تشدد خرولو مخه ونیول شي.
دا یو مکه چې عمر غزالو ډایرکټرانو لا کوم چې دا ګندا سا کلچر او دا لاشن کو کلچر دا کوم دا ډایرکټران را مخ کړل نو بیا به عمر باندې خلی.
نور هم یو شمېر ریپورټونه لرو له مشال اړ اوسره اوسې. اوس خبرونه لومړی موضوع اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې اهم وردل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن پر پوله تر ختی اورسته د دوه هیوادونو ترمنځ د چمن سرحدي پوله نن په 15 ورځ اهم بند ده د پولي بندېدو لامل هر ډول تجارت بندې بلورې ته په کلا اولس والی کې د سرشمیرنې کار بل ته پیل شوی البته په کلی لوکمان او کلی جانګیر کې دغه کار ځنډول شوی دی نور حال له کوټې د مشالېرو خبریال یوبتنې راکوي
د چمن او سپین بولدک ترمنځ نن 15 ورځ هم د باب دوستی دروازه تړلې وه چې له امله نه هیواد د دواړو هیوادو ترمنځ د عادي وګړو تګ راتګ تر اغېز لاندې راغلی دی بلکې د افغان ترانزیت ټریډ لاندې تجارت هم درېدلی دی دغه ډول په افغانستان کې د نیټو ځواکونو لپاره سپلای هم ولاړه ده د چمن پر سرحدي پوله دغه وروسته وضع کړکېچن سو کله چې د جمعې په سهار وختي کې د دواړو هیوادو ترمنځ ډزې وسوې او له امله د پاکستان وغاړې ته 12 کسان وژل شوي او 24 نور ټپیان شوي وو د نشتې په نتیجه کې پوله ته چیرمه زیاتره کورونه خالي شوي دي او انتظامی چارواکو په زاړه چمن کې د دغه اغېزمنو خلکو لپاره خیمې درولې دي خو په خیمو یا کیمپ کې تر اوسه ډېر لږ کورنۍ او استوګنه پیل کړې ده ځکه چې زیاتره اغېزمن خلک کوټې پشین توبه اڅکزي او د کلاب دلا ولسوالی و نورو برخو ته کډه شوي دي البته کومې کورنۍ چې په کیمپ کې وسیږي هغه زیاتره غریبان او یا هم د کرایو په کورو کې لاله مخه وسېدل که څه هم حکومت د پی ډي ایم د لارې د اغېزمنو کورنیو سره مرستې پیل کړي دي خو اغېزمنو کسانو شکایت کړی دی چې کوم خوراکي شیان ودی ته ورکول کیږي هغه د کارونې وړ نه دي بل خواته به نن دویمه ورځ هم په کلي لوکمان او کلي جانګیر کې د پولي د معلومولو لپاره سروې روانه وي د چمن د ځایي خبریال نورزمان اڅکزي په وینا چې د ضلع په نورو برخو کې سرشمیرنه بیرته پیل شوې خو په یادو سوو دوو کلو کې به د سرشمیرنې کار وروسته کیږي دغه ډول د ضلعي چارواکو لخوا اعلان شوی دی چې په ټوله چمن کې به د نن څخه تعلیمي ادارې بیرته پرانستل سي البته په کلي لوکمان او کلي جانګیر کې به ښوونځي تړلي وي دلته په کوټه کې د پښتونخوا ملي او میګوند له لورې په خبر شوي یو بیان کې ویل شوي دی چې حکومت دې سمدلاس په سیمه کې امنیت ټینګ کړي او بې کوره شوي خلک دې بیرته په خپلو کورو کې آباد کړي په بیان کې خلک د خپلو کورو څخه و نور برخو ته وتګ کولو ته د څوونې غندنه شوی ده او دا عمله د ولس په ضد ګڼلې دي د دوی ورد چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ هر ورځ د لس څخه بیا تر 15 زره پورې کسان تګ راتګ کوي ځکه چې د چمن د زیاتره خلکو روزګار په بولدک کې د ویش د آزادۍ منډي سره تړلې دي د چمن تجارت غوښتنه کړې ده چې پوله د سم د لاسه خلاص شي ایوب ترین مشال ریډیو کوټ
مشال لډو ته وګست اوریدونکو هم دې موضوع کې پاتې کیږو د پاکستان وزیر اعظم د بنو چارو سلاکار ستاد عزیزو پرون مخام په اسلام آباد کې خبري اعلان ته ویل چې د هیواد پر پولو د تجاوز او چارو تبا سخت جواب ورکوي نوموړ زیاته کړې حکومت یې غواړي له افغانستان سره اختلافي مسایل د خبرو اترو له لارې حل کړي تفصیل له اسلام آباد د مشال لډو خبریال رابع اکرم خان نه کوي
د ګل په مخام مطبوعاتو سره په خبرو کې د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه امورو مشیر سرتاج عزیز وینا چې پاکستان او افغانستان ترمنځ د تحفظاتو په اړه خبرې اترې کول پکار دي پاکستان وایي چې د تیر زیارت په ورځ افغانستان پوځ لخوا د سرشمیرنې په ډلې هغه وخت ډزې وشوې چې کله د سرشمیرنې عمل روان وو په دغه ډزو کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوړېدلې وه د دغې پیښې نه پس چمن پوله د تګ راتګ لپاره تړل شوې ده پاکستان او افغانستان ترمنځ د خبرو اترو د لارې تحفظات لرې کولو په اړه د بهرنیو چارو کارپوه پخوانی سفیر رستم شاه مومن وای مذاکرات ضروری دي خو دې سره خپل سوچ او فکر کې بدلون راوستل پکار دي او پر یو بل د تورونو نه ډډه کول پکار ده
دا ډیر مهمه خبره ده خو بای چې وشي مذاکرات مخالفت ایسو کوم نشي کولای بای چې ضرور شي خو لکه څنګه چې ما ارزو کوم چې سو پوری پروویژن کې په دغه کې تغیر نه راغله نو مذاکرات مخکې شوې دي هغه پس بیا هم دا واقعیت وشي مذاکرات خو به وشي بای چې وشي موږ دغه مخالفت نکو خو د خپل فکر او خپل نظر کې تغییر راوستل پکار دي دواړو ته افغانستان ته هم او پاکستان ته هم
د سیمه ایزو چارو کارپوه خبریال شمیم شاهد وای
پاکستان او د افغانستان سیاسي مشران په خپلو کې کېدنو د ټولې کشالې حل کېدی شي پاکستان هم یو حقیقت دی افغانستان هم یو حقیقت دی دواړه ګاونډي هیوادونه دي نه پاکستان افغانستان قبضه کولی شي نه پاکستان افغانستان پاکستان باندې د قبضه خواهش لري پکار دا چې دا دواړه یو بل سره د برابرۍ په بنیاد باندې ژوند وکړي او دا ژوند والے کیږي چې دواړو هیوادونو ترمنځ اعتماد پیدا شي، اعتماد به سیاسي مشران پیدا کوي.
د کارپوهانو په نظر چې پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې همواري نه دي پاتې شوي، خو دا اړیکې هموارولو او د مشکلاتو نه راوستلو لپاره ضروري ده چې دواړو ملکونو مشران د مذاکراتو لار خپل کړي او د مقصد لپاره سفرونه وکړي.
تصید رابی اکرم خان رپورٹ واردو اور دن کو ہم دغا موضوع کی پات کی گو لگ سنگ چیتا سے دغا راپورن کی وارد چھل تیر جمی پورز پاکستانی افغان زواکن د سپین بولدک او چمن ترمنز پر ڈیورن کرخا نخت وکڑا پرون د دوشنبه پورز د چین د بنو چور وزارت ویان د گنگشو انگ پ بیجنگ کی پ یو خبری غونډه کی پر دوڑ خو غگ وکڑ چې خپل اختلافات ختم کړي. چین د پاکستان، افغانستان او امریکا سره د هغو غونډو برخه هم دی چې افغانستان کې د سولې لپاره کار کوي. زموږ همکار بشیر غواخ په ډیړه کابل کې د شخړو حل او سولې مطالعاتو مرکز څېړونکي حکمت اعظمي سره مرکه کړې او په سر کې یې ترې پوښتنه کړې چې د چین دلچسپۍ وجه څه ده او آیا کولی شي په بریالۍ توګه د سولې لپاره خپل اغېز وکاروي. نوموړی په ځواب کې وایي
چین په افغانستان کې درې عمده انټرسټ یا منافع لري. تر ټولو لومړی د سولې پروګرام دی، یو دا په دوه دلیل باندې. یو خو د چین امنیت مسله ده چې دلته ځینې یغور راځي، هغه لا ډېر جدي نه ده، یعنی چین دومره جدي نه ګڼي، مګر غټه نگرانی یې دلته د داعش څخه ده او هغه فکر کوي چې د چین د چینایانو او د چینایانو د انټرسټ امنیت د چین څخه ده باندې ډېر مهم دی. او هغه به خصوص په پاکستان کې تاسو وګورئ، د دوی په $5.5 بلیون سرمایه ګذاري د چینایان دي، نو دوی دا فکر کوي چې دا یو غټ تهدید موږ ته پېښولی شي زموږ انویسټمنټ او سرمایه ګذاري په پاکستان کې. چین په دې اوس په دې فکر کې دی چې افغان طالبان څه دي، چې دوی سره ښه اړیکې لري، مګر دوی پر افغان طالبانو باندې یو نوه بې باوره سوي په دې دي چې افغان طالبان دغه د جنګ فضا برابره کړې ده ټولو مخالفینو ګروپونو ته، نو دوی د پاکستان باندې یو نوه تقاضا په بار بار ځنې کړې ده چې تاسې دغه افغان طالبان د سولې سره راولئ. مګر پاکستان ورته ځینې پلمې کوي، وایي چې زموږ په واک کې نه دي او یا موږ ته غوږ نه دي او دا زموږ ټوله کار نه دی. دوم دا دی چې دوی د امریکا د حضور څخه په افغانستان کې یو نوه بیره لري.
نو اعظمي صاحب، که یو څوک دا خبره وکړي چې چین د امریکا لښتونه ویره لري او طالبان او پاکستان سره ښې اړیکې لري، نو چین به ولې غواړي چې دلته د امن وي؟ او بل خبره دا تاسو ته نه ښکاري چې چین تر اوسه پورې هغه څه فشار نه دی اچولی څومره چې ځینې خلک باور لري چې په کار ده چې وایي؟ چې
اوس په آسیا کې د چین څخه دا توقع کیږي چې باید هغه لیډینګ رول ولري او دوی غواړي چې دا څنګه دا رول واخلي. او ډېر واضح دی وایي چې دا سیمه د امریکا پورې مربوطه ده. یو دومره خبره د پاکستان او د چین او مثلا څومره تاثیر پر درلودلی شي. چینایان پر لکه څنګه چې په میډیا کې ښکار کیږي او یا خلک یې بحث پر کوي، چین پر دې پوهېږي چې پاکستان عمر ورته غوږ هم نه ږدي او که دوی فشار هم پر راوړي هغه به بې معنا وي، بالخصوص د افغان طالبانو او افغان په سولې په بهیر کې. پاکستانیان بالخصوص نه غواړي چې هېڅ هېواد دي د افغان طالبانو په سوله کې استقلالیت مرحلې ته ورسېږي او یا ډېر اوږدغه رول ته ورسېږي.
نو تاسو آینده څنګه ګورئ؟ یعنی معنا دا شو چې چین خو به دومره رول بیا ونشي لوبولی په دې ځای.
چین زه فکر کوم زما تحلیل دا دی چې په دې فکر کې دی چې اوس داسې هېواد سره په دې سیمه کې خپل اړیکې جوړې کړي چې دی مطلق پر پاکستان باندې ډیپینډنټ یا تړلی نه اوسېږي. د پاکستان او د چین اړیکې بیا هم ډېرې قوي دي، په هغه سرحد کې بل هېڅ هېواد نه شي کېدلی. مقایسه یې بیا هم د افغانستان او پاکستان کله چې چین ته راځي نو دوی په همیشه پاکستان تر ټولو اولویت یا بهتره ګڼي. مګر زه فکر کوم چې دوی اوس غواړي چې دغه سیمه یوازې د پاکستان د دیدګاه څخه ونه ګوري، بلکې د افغانانو نظریات او د افغانانو همکاري په یو نوع جلب کړي چې تر څو پورې د چین د راتلونکي رول سره کومک وکولی شي.
اردن خدا په کابل کې د شخړو حل او سولې مطالعاتو مرکز څېړونکي حکمت اعظمي چې له ده سره زموږ همکار بشیر غواخ پر دې خبرې کړې وې چې چین د پاکستان او افغانستان اړیکو ښه کولو کې څه رول لوبولی شي.
د مشال رادیو
د شورو د ورځې
اونیس پروګرامونه روختیا او درملنا
په لسنی مباجو
د مشال رادیوی مجله
په یوونی مباجا
ستونزه او سرکار
په پابند دو بجو
د کرخی په غاړه
په دوانی مباجو
د نړۍ رنگونا
په درنی مباجو
پرګنه
په پاوکم سلور بجو
د مشال ترانا لاندې
په سلورنی مباجو
مشال لډوتا اوګست یو لیدونکو د شمالي وزیرستان د ډانډې در په خیل سیمینا د پوزی عملیاتو لوجه به کور شو خلکو د پیخور پرسلب مخته احتجاجي ناشته پیل کړي دیوای شپګ میشت کیږي چې دوی ته د واپسې ټوکنی ورکړل شوی خو لا هم تر دې دماغ پلوسی مو ته نه دی لیکدول شوی دوی له حکومت غوښتي چې زر تر زر دی هغوی خپل کلو ته ولیږي یعنې دوی به په اسلام آباد کې خپل احتجاج پیل کړي د مشال دوی خبرجال غلام غوس له دغه مظاهره چیانو سره خبرې کړي راځي چې په ګډه وکړو غیر
وطن ته خپل وطن ته غیر وطن ته
قدر زمان میں نوم دا او د ډانډې در په خېلی کنه اوس میر دا احتجاج باندې ځکه ناسي چې میر درې کولا ورشول چې دلته میر رو وتل فارو وتی د حکومت په خله باندې چهار تا وی چیرې بس تو سه خپل کورینا پرېړ دی خلی کوي کنه ایس مون حکومت ته دا فیل دا چې دا رنگ کورینا میشته منظر دی چې تاسو ډیر زر کې مونږ خپل واپس کې خپل وطن ته زادي میر دا ټول ارمان دا کنه
ارمان نوم نذیر دا ډانډې در په خېل سره تعلق لرم او تقریبا درې کولا مدلته ای ډی پی وشول او ټوکنی میشته سپل میشته مخسر وکړی او د میر واپسینه کو د میش کرینا مسمار کړل اکل ایس میر دا مطالبه دو چې میر دا زر نظر خپل کېره ته واپس ولر او کمیش په خپل کېره ته واپس ونلر میر بدنا زیوت احتجاج باندې مجبور کو
احمد نورګل جی جی ز ډانډ در په خیل ایس پیج میشته سي چې میشته ټوکن روکړی دی د واپسای خو واپس کوي مې نه او ایر تا چر د میشته دی حکومت ویل چې تاسو وبځي تاسو به کیرینا په حفاظت شي وي تاسو به سامان یې په حفاظت شي وي او هغه و نشولم کیرینا مې وته پرېښول بازورینا مې ډاک وته پرېښول کیرینا مې ډاک وته پرېښول په وای وای جوړا جمعه شهر وتلی دل ته چکل اروغلی میش بچونه تا خالکه په خیریته څخه ته ورکوله
ادونکو دا د شمالي وزیرستان د ډانډې در په خیل سیمه کډوال چې په پیښور کې په احتجاج دي دوی له حکومت غوړ چې زر تزر دي خپل سیمه ته ولیک ډول شي یاد وی چې په 2014 کال کې په شمالي وزیرستان کې د ضرب عذب عملیاتو شروع کېدو وروسته دغه خلک کډوال شوي دي زو جنوبی وزیرستان ته د جنوبی وزیرستان د بدر سیمه اوسیدونکو وایي حکومت کورون ته بیرته لیږلی خو د ژوند بنیادی اسانتیاوی ورته نه دی برابر کړي د دوی په خبره د رجستریشن کارونو یې اهم لا نیمګړی پاتې دي د کابلی سیمه لپاره لکوتې پتونو سره د مبارزې اداره بیا وایي جنوبی وزیرستان ته ستنو شو خلکو لپاره یې د مرستو ورکول پیل کړی دي تفصیل د سلام مسعود په دې رپورټ کې ورو
د طالبانو په خلاف د راج نجات پوځي عملیاتو د شلي وزیرستان د بدر سیمه قبایلون ها باد زباولی دا وخت د رټو مشکلاتو سره مخامخ دي دوی یې چې کورونا موډنګ ټنټونه نشتا دی او نه د ډنګ کورونو د بیا جوړولو د پاره چا مالی ملاتړ را کړای دی او د ژوند د نورو سہولتونو نه هم به برخه پاتې یو د بدر د دوو قبایلانو نه وار وای
وزیر گل دے بدر وسدین کا دا تا نہ روڈ تر شوای دے او نہ بجلی ورشتا دے رجسٹریشن دا وشی نم سروے شوی دو حکومت دا مو اپیل دے چہ دا دے میجے لا کا خلوصا کو کورینا خود سے کہ اگا کوری سامان دینا ہر شے لگا شول دا سے یوڑ چالی اگلی یوڑ چلی حکومت یوڑ خو ورک شول
مون دین فرض دے بالکل دے میش کورینا مکمل دے بندے لنگ شوی دے کنا پہلا کاش صرف یو غرض نواردی یو دے پاک فوزا عملادو میش تا روزمرہ زندگی انتہی پتا کلیب یو کنه خطه څنګه تبر چکیم دی عام مشتایز پابندې د کنه سیاحت سره شوړه روډي ضرورت دی بي ضرورت دی بجلی ضرورت نه کنه امیر ته فیل چې د ضرورت نه د میر د پزل نظر پر کو
په دغه باریک شه می چې په پېښور کې د اف ډی ایم ای جنرال منیجر محمد خالد خان پښتنه وکړه هغه په دا رنګ جواب راکړه
ساؤتھ وزیرستان ایجنسی دا پارا پورا پیکج دے پائے کے فکس شیٹوں نے دی پائے کے بدلا سامان دے ڈریزر فیملیز دا پارا منگا اورو لے گلو یونس سی آر بے دغا ایس آر ایس پی پتھرو باندے تقسیمائی اور چی کم کم زمینوں کی ضرورت تیل تکی بے تقسیمائی سروے کو بدا ٹولو کی گی بھی نظام بزتی ہے سے نتا پو سکم سی آغا پا شیڈیول کی پکم مروازو کی دا دی سروے خیلہ نوا بزتا اس طبیعہ ہوئے
دے بدر کا بایانو دا غشتنا ہم وکڑا چھے سرکار دے بدر تا دے واپس لیارے رتا سمے او دے جنگ پا وجہ مو چھے چمرا زنی مالی توانونا شوی دی آغا دے رتا بریا کی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ٹانک
دا مشال ترنا لاندے
دا داویداری غلط اگر چکین دا شبیردی مکمل ختم
افغانان چون افغانی بے شک چون دیرا
سخت را باری تیرا یہ ہر چکی
سخت مکان نمسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رانا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روشانه کولو یو هڅه کوي
د دې کیسه چې ابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ
مشار لڑو ته وګستې اوریدونکو د پاکستان لوی سیاسي ګوندونو په هغه هیواد کې د ولسی غونډو لړۍ پیل کړي دا غونډې ګینه د راتلونکو عام انتخاباتو لپاره د یو کمپاین معنا لري د دې پوښتنې په جواب کې حکمران مسلم لیگ نون ګوندوای د وزیر اعظم لپاره په هغو سیمو کې غونډې جوړیږي چې حکومت غواړي اعلان کړي پرمختیایي پروژې پکې پرانیزی بلخوا په خبر پختونخوا کې د پیپلز ګوند مشران وایي چې په یاده صوبه کې یې انتخاباتي کمپاین په رسمي توګه پیل کړی دی پر دې موضوع د مجیب بابر دا رپورټ اورو
په تیرو څو میاشتو کې د پاکستان دریو لویو سیاسي ګوندونو په څلور واړو صوبو کې د عوامي غونډو لړۍ پیل کړې ده په مرکز کې د واکمن ګوند مسلم لیگ نواز ډلې مشر وزیر اعظم نواز شریف ترڅنګ د پاکستان پیپلز ګوند مشر آصف زرداری او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم په دې نږدو کې یو شمیر عوامي غونډو کې ګډون کړی اوس پوښتنه دا ده چې آیا د 2013 کال د ټاکنو لپاره د دغو سیاسي ګوندونو لخوا دا غیر رسمي انتخاباتي کمپاین دی او که څنګه پختن پر جواب کی د واکمن مسلم لیگ گوند ویان صدیق الفاروق وائی
میرا خیال ہے آپ
زما په فکر دا خبره په حقیقت مبنی ده چې اوس راتلونکو انتخاباتو کې یو کال پاتې شو او د روان کال ته موږ د انتخاباتو د کمپاین کال ویلې شو خو فرق دا دی چې مسلم لیگ په خپل دورې حکومت کې ډېرې ترقیاتي پروژې ترسره کړې دي چې پکې د بنیادي ډانچې اقتصادي پرمختګ او ولسی خیر ښېګړې منصوبې هم شامل دي او اصل کې چې وزیر اعظم کوم غونډو ته وینا کوي هغه د ترقیاتي منصوبو د پرانستو او پیلولو غونډې دي او باید دا هم ذکر کړم چې په دغه غونډو کې د وزیر اعظم لهجه نرمه او د مفاهمت ده د کنزلو والا لهجه نه ده
خو د پاکستان د مرکزی اپوزیشن پیپلز ګوند د خیبر پختونخوا جنرال سیکرټر او د قومي اسمبلی پخوانی مرستیال سپیکر فیصل کریم کندی بیا د صدیق الفاروق خبرو سره متفق نه ښکاري او زیاتوي چې موجوده حکومت په 2013 کال کې ولس سره کړې انتخابي ژمنې نه دي پوره کړې او مهمه ژمنه یې د بجلی د نشتوالي د ختمولو کړې وه چې تر دا مهال پوره شوې نه ده خغلی کونډی د دې پوښتنې په جواب کې چې آیا پیپلز ګوند د غیر رسمي انتخابي مهم پیل کړې که څنګه نو نو موړی وایي
پاکستان کې د پارټي فوجدا مردان جسم خپل سبا په مخواس کې د الیکشن مهم راځي پاکستان یو پارټي چې خپل مینیفیسټو کمیټې جوړ کړی دا خپل مینیفیسټو چې دا ورته د پاکستان په پارټي د شپه پاورټي اکټیویټي سی به پرور ورکړي هغه نه پښتو چې دا لانچ کیږي
بلخوا د تحریک انصاف ګوند یو مرکزی مشر ډاکټر عارف الوی وایي چې زمونږ د ګوند لخوا د هیواد په بیلابیلو برخو کې عوامي غونډې د انتخابي کمپاین برخه نه دي
زما په اند دا مهال په پاکستان کې درغلي یا کرپشن تر ټولو لویه ستونزه ده او په دې لړ کې زموږ عوامي غونډې باید د راتلونکو ټاکنو د کمپاین په معنا وانخیستل شي ځکه چې دا مهال پاکستان د کرپشن له کبله له تباهۍ سره مخامخ دی او د هیواد د تقدیر په حواله دا لویه ستونزه ده
په لاهور کې د سیاسي چارو پوه پروفیسر حسن عسکري بیا مشال ریډیو ته وویل چې په پا پا پاکستان کې سیاسي ګوندونه د انتخاباتو لپاره کوم منشور وړاندې کوي ډېر کم داسې شوي چې ګوندونو پرې عمل کړی وي.
په غیر رسمي توګه داسې معلومیږي چې سیاسي ګوندونو له ولس سره د رابطې کوم مهم پیل کړی دی، نو انتخاباتي کمپاین یې په ذهن کې ساتلی، ځکه چې درې واړه لوی ګوندونه پر یو بل ډېر سخت تورونه لګوي او د یو بل پر ضد ډېره سخته لهجه کاروي. دا لهجه د مسلم لیگ، پیپلز او تحریک انصاف تر څنګ وړو ګوندونو هم خپله کړې ده.
په پاکستان کې هر منتخب حکومت خپل 15 کلنه آئینی موده پوره کوي، بیا د راتلونکو ټاکنو لپاره انتخابي کمیشن د ټاکنو اعلان کوي. ټولې منتخب اسمبلی په آئینی توګه ماتیږي او نگران حکومت د ټاکنو انعقاد کوي او په ټاکنو کې بریالي ګوند ته د حکومت جوړولو بلنه ورکوي. دا آئین تر مخه راتلونکي ټاکنې په 2013 کال کې به کیږي.
اودونکو رپورت مو واورېدو چې مجید بابر تاسو ته وړاندې کوو. وخت شوې 5:00 بجې او احمد شاه زمی هم سټوډیو ته راغلی. نو راځه چې له هغوی د خبرونو لنډیز واورو.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن او سپین بولدک لار نن په 5 ورځ هم تړلې ده. د جمعې په ورځ پر ډیورنډ کرښه پرتو دوو کلو کې د پاکستان لخوا د سشمیرنې کول پر سر د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته سوی وه چې په کې دواړو خواوو ته لږ تر لږه 5 کسان ووژل سول او 6 زیات ژوبل سول چې زیاتره عام وګړي ول. د شمالي وزیرستان له ډنډ د پخیل څخه 3 کاله وړاندې بې کوره کړسو کډوالو د پېښور پریس کلب مخته احتجاجي ناسته پیل کړې ده. دوی وایي 6 میاشتې وړاندې د بیا سنېدو لپاره ټوکنې ورکړل سوي خو تر دې دمه خپل سیمو ته نه دي لېږدول سوي. امریکایي رسنۍ راپور کوي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداري لوړپوړي چارواکي او د دې هیواد پوځ سپارښتنه کوي چې افغانستان ته له طالبو سوالو سره د جګړې لپاره لږ تر لږه 3000 امریکایي سرتیري ولېږل سي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د امریکایي چارواکو له خولې تېر ورځ راپور خپور کړی چې لیکي اضافي سرتیري به امریکایي مشاورینو ته لاره هواره کړي تر څو له زیات شمېر افغان سرتیرو سره د جنگ لومړۍ کرښې ته نږدې کار وکړي. دا وخت په افغانستان کې د ناټو 13000 سرتیري موجود دي چې 4400 امریکایان دي. د روس ولسمشر ولادمیر پوتین ویلي چې په 1945 کال کې د جرمن نازیانو په ماتې کې ډیر لاس د روسو او روس باید د اوسنۍ نړۍ په نامنۍ کې خپل پوځي پیاوړتیا زیاته کړي. نوموړي دا خبره نن هغه پریډ یا رسمي گزارش ته وکړه چې د دوهم نړیوال جګړې پر مهال پر نازی جرمني د ائتلافیانو د بریا کلیز منځل لپاره ترتیب شوی و. نوموړي زیاته کړه چې لویدیځ هیوادونه باید د نړیوال ترهګرۍ د مخنیوي لپاره له روس سره په قطار کې ودرېږي. د بریا ورځ دغه منځن غونډه په کرملین کې په سره څلور لارې کې جوړ شوې وه. او د امریکا د انصاف وزارت وی پخوانی لوپړی چارواکی سیلی ییټس د سینر د عدالتي چارو ځلې کمیټې ته خپل بیان کې ویلي چې هغه په جنوري میاشت کې سپین ماڼۍ ته ویلي و چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ملي امنیت سلاکار د روس تر نفوذ لاندې راتلو له خطر سره مخ دی.
نو هم شازمې چې تاسو د خبرونو لنډیز باندې کوو. زو اسلام آباد تا چې د پاکستان د نو ورسپانو په خپل ادارو کې سره خستي رفعت انجم ته وشه.
جنگ ورځ پاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د سمودی راهسې د ملک په پوهنتونونو کې د مختلفو ډلو سره تړلو زده کوونکو ترمنځ جنگ جګړې د سخت دریځې هغه رجحان رامخته کړی کوم چې د ملک د مستقبل لپاره نقصان ور دی. په دې لړ کې په اسلام آباد کې کیدونکې د یونیورسټو د مشرانو کمیټې غونډه ګټوره پکار ده. د څه د سپارښتنو په رڼا کې چې یونیورسټي په اصل مانو کې د علم او د تحقیق ځایونه وګرځول شي. ادارې وایي چې علمي مناظره کول بهشکه د زده کوونکو حق دی خو د کورونو نه د علم او پوهې ترلاسه کولو لپاره وتلي زده کوونکي له بدمر د سخدرز رویو په ضد کې راشي. یونیورسټي د داسې قسمه ناصرو نه پاکول پکار دي کوم چې زده کوونکي د سخدرز په لور بوزي. ادارې زیاتوي د وایس چانسلرانو کمیټه د غونډې نه پس امید ده چې داسې تجویزونه او د هغې ګټورې نتیجې به رامخته کیږي چې د سنه به یونیورسټو کې د علم ماحول ته وده ملاویږي او د سخدرز به مخه نیول کیږي. ایکسپریس ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې سخت ګرمۍ په موسم کې په ملک په بار بار د بجلی لوډ شیډنګ روان دی. بجلی ورکوونکو ادارو موقف دی چې د بجلی په پیداوار کې کمی او استعمال کې زیاتوالي له وجې د بجلی شارټ فال 0000 میگاواټ پورې رسیدلی دی. داسې له وجې چې لوډ شیډنګ زیات کیږي. ادارې وایي چې دا عذر خو د ډېر مودې راهیسې وړاندې کیږي خو سوال دا راپورته کیږي چې تر څو پورې به د بجلی په پیداوار کې د کمی بانی کول کیږي ځکه چې دا کمی پوره کولو لپاره خو تر اوسه پورې هیڅ هلې ځلې په نظر نه راځي. ادارې په چې سیاسي ګوندونه په دې مسله هم لګیا دي سیاست کوي. اپوزیشن دا مسله د حکومت د بدنامولو لپاره یو کارت په توګه استعمالوي. نو بلخوا حکومت د اپوزیشن په احتجاج احتجاجونه اعتراض کوي. ادارې لیکي چې مګر توانې ضرورتونه پوره کولو لپاره به حکومت ته د ملک مجموعي پیداوار کې 15.5% سرمایه کاری کولو ضرورت وي. نو هله به په ملک کې د بجلی په بحران قابو موندلی شي. ادارې خلک وایي چې خبر دا وي چې بغیر د سزنډ وروسته د بجلی ورکولو لپاره دي یقیني ګامونه پورته کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
جرمنی غږ رادیو د افغانستان او پاکستان پر پولو د دواړو هیوادونو د سرحدي ځواکونو ترمنځ د شوون خطو او رویټرز خبري اجانس د ایرانی پوز د مشر لخوا پاکستان ته د هغه هیواد په خاوره کې د فعالو سنی وسلوالو ډلو د مهارولو غوښتنې په څیر موضوعات لیکنو خبرې کړې دي چې تفصیل یې له هارون بچا ورو.
د جرمنی غږ وپاڼې لیکنه وایي تیرې درې ورځې د افغانستان او پاکستان پر پولو نښتې وشوې چې د دواړو خواوو امنیتي ځواکونه پکې یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعاوې کوي. افغان او پاکستانی امنیتي ځواکونو تر دې مخکې هم پر پولا د ډزو تبادلې سره کړې. خوشنونکي وایي دې اوسنیو پیښو د دواړو هیوادونو ترمنځ د جنگ یو حالت رامنځته کړی. د لیکنې تر مخه د افغانستان او پاکستان اړیکې له تیر څو میاشتو راهیسې له دې وجې خړپړ دي چې کابل پر اسلام آباد د وسلوالو د ملاتړ تورونه لګوي. دواړه هیوادونه یو بل ملامتوي چې ګواکې وسلوالو ته پټنځایونه ورکوي او د یو بل پر خاوره د حملو لپاره کاروي. د افغانستان او پاکستان د پولو امنیتي وضعیت ته په کتو شنونکي وایي د افغان او پاکستاني ځواکونو نښتې او په نتیجه کې د پولو تړل کېدا به په سیمه کې سخت دریځ ته نور هم وده ورکړي. لیکنه هم د کتونکو په حواله زیاتوي پر پولا د ځواکونو ترمنځ نښتې به وسلوالو ته فرصت برابر کړي چې ځانونه نور هم مضبوط او د سیمې امن ته لا ډېر خطر جوړ کړي. بل پلو رویټرز خبری ایجنس لیکي د ایران د پوځ مشر د دوشنبه پر ورځ اسلام آباد ته خبرداری ورکړ چې هغه سنی وسلوال مهار کی چې د ایران پر خوره حمله کوي کنه دوی به د پاکستان د ننه د هغوی پټنځایونه په نخه کی. وسلوالو 13 میاشت د ایران او پاکستان پر پوله لستنه ایرانی سرحدي عسکر ووژل. د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف 13 ونه پاکستان ته ولاړ او د هغه هواد وزیر اعظم نواز شریف سره په لیدنه کې له هغه وغوښتل چې د پولې د امنیت ټینګښت لپاره اقدام وکړي. پاکستان ایران ته ډاډ ورکړل چې د پولې د ښه امنیت ساتنې لپاره به هلته اضافي سرتیري ځای پر ځای کړي. رویټرز ایجنسی لیکي د جیش العدل په نوم یوې سنی وسلوالې ډلې پر ایرانی امنیتي ځواکونو څو وارې حملې کړې دي. ایجنسی زیاتوي د ډله غواړي د خپلو بریدونو په ترڅ کې د نړۍ پام په ایران کې د اقلیتي سنی مسلمانانو پر وړاندې د هغه هیواد د حکومت توپیري چلند ته وګرځوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش. مشال ریډیو ته وګورئ. فارم پالیسی مجلې په یو لیکنه کې په افغانستان کې د امریکا جګړې په تناظر کې دغه هیواد تګلارې ته کتنه کړې. مجلې لیکي که څه هم امریکا د اپریل په 10مه په افغانستان کې د داعش وسلوالو ډلې خلاف لوی بم وکارولو، خو له دې بریده د امریکا د پالیسیو نیمګړتیاوې ښکاره شوې. د مجلې په خبره که څه هم په روسیو کې د اسلامي دولت وسلوالو ګواښ ته په کتو امریکا له دغه ډلې خلاف کاروایي لاس پورې کړی، خو اوس هم اصل خطر د طالبانو او القاعده وسلوالو ډلو لخوا ورپېښ دی. د مقالې غټې برخې له ملیح امیرزاده ورو.
فارن پالیسی مجله لیکي د اپریل په میاشت د امریکایي پوځ لخوا په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالو خلاف لوی بم غورځولو سره که هم ګڼ شمېر وسلوالو ته نقصان ورسېدو، خو د مجلې په خبره دا د غلط هدف او ناسمو وجوهاتو لپاره استعمال شو. د کارپوهانو او ډونلډ ټرمپ انتظامی ځینو چارواکو په فکر د دغه بم هدف د افغانستان په جګړه کې تر مقصدونو حاصلولو زیات شمالي کوریا او شام یرولو. مجلل کې دا رښتیا ده چې اسلامي دولت وسلوالو په افغانستان کې په وروستو کلونو کې د یو شمېر حملو ذمہواري قبوله کړې ده او امریکایي خلاف کاروایی هم کوي، خو د مجلې په خبره اصل ګواښ طالبان او القاعده دي چې 14 کاله پس یې هم وجود باقی دی. په ستمبر کال 2001 کې پر امریکا د القاعده د حمله پس دغه هیواد په افغانستان کې د یادې وسلوالې ډلې ځالې د تباه کولو او د طالبانو حکومت نسکورولو په مقصد هلته یرغل وکړ. فارن پالیسی مجله د امریکایي لوړ پوړو چارواکو څرګندونو په حواله لیکي چې د روس لخوا د وسلوالو په ملاتړ سره اوس پخوانی ګواښ یو ځل بیا پیدا شوی دی. خو په دې وروستو کې ماسکو هغه رپورټونه رد کړي دي چې ګواکې روس په افغانستان کې د طالبانو ملاتړ کوي او هغوی ته وسله ورکوي. د مجلې په خبره د روس لخوا د طالبانو ملاتړ د دغه ډلې سره تړلې ګواښ یو وار بیا ژوندی کړي. مجله لیکي که یوې خواته د اسلامي دولت وسلوالو لخوا خطر په کمېدو دی، نو بلخوا د طالبانو ګواښ په زیاتېدو دی. طالبان د 2001 راهیسې تر هر وخت زیاتې سیمې په کنټرول کې لري. ولسي مرګ ژوبله زیاته شوې ده او افغان سرتیرو ته سخت ځاني نقصان رسېدلی دی. د اپریل په 1 په بلخ کې د افغان سرتیرو په مرکز د طالبانو حمله کې خواوشا 250 افغان سرتیري وژل شوي ول. مجله دغه برید ته په اشاره وایي چې دا د طالبانو ګواښ په ډاګه کوي. فارن پالیسی لیکي بلخوا که څه هم د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن شپږ کاله مخکې وژل شوی، خو بیا هم د دغه ډلې لخوا یو قوي ګواښ موجود دی. مجله په افغانستان کې د امریکا لوړ پوړي کمانډر جنرال جان نیکلسن د روسو سرګندونو په حواله لیکي چې کانګرس ته ویلي په 2018 کال کې امریکایي ځواکونو د افغانستان په ختیځ کې د القاعده مشر په ګډون د غم رستیال او تر 200 زیات جګړه ماران ووژل. مجله لیکي له دې ښکاره کیږي چې اوس هم دغه ډله په افغانستان کې تر کوم حده موجودیت لري. مجله زیاتوي که څه هم امریکا د نورو ډلو خلاف کاروایانې کړي دي، خو د داعش موجودیت په یو لحاظ سره طالبانو او القاعده ډلې ته ګټه رسولې ده.
دا وملی همیر زده چې تاسو ته رپورت وړاندې کوو. اوریدونکو، په افغانستان کې پاتې کیږو. کارپوهان وایي افغانستان ته د نوو امریکایي عسکرو استول شاید د کابل لپاره د واشنگټن د نوې ستراتیژۍ برخه وي. یو شمېر پوځي کارپوهان دې مطلب په څرګندولو سره وایي چې د افغانستان راتلونکو شرایطو ته په کتو او له وسلوالو طالبانو د یو شمېر هیوادونو ملاتړ له دې لامل شوي چې امریکا دغه هیواد ته نور سرتیري هم واستوي، خو یو شمېر نور بیا که هم د واشنگټن په نوې ستراتیژۍ کی افغانستان ته د سرتیرو لیګلو ملاتړ کوي، خو ټینګار کوي اړتیا ده چې په دغه ستراتیژۍ کې سیاسي حل ته هم ځای ورکړل شي. نور تفصیل له کابل زموږ خبریال راکوي.
په داسې حال کې چې امریکا د افغانستان لپاره د نوې ستراتیژۍ په جوړولو بوخته ده، یو شمیر افغان پوځي کارپوهان وایي چې شاید امریکا افغانستان ته د نورو عسکرو د استولو موضوع په دغه ستراتیژۍ کې شامل کړي. د دې کارپوهانو له ډلې جاوید کوهستاني وایي چې د سرتیرو ډیرول د امریکا لپاره وروستۍ لار ده چې د افغانستان اوسني امنیتي حالات پرې کنټرول کړي.
اوس مهال دغه موارد ډیر مهم دي چې امریکا متحده ایالاتونو تر لاس لاندې نیولي چې لږ تر لږه د خپلو ځواکونو زیاتوالی ده چې په دې سره امریکا غواړي د افغانستان وضعیت کنټرول کړي. بلخوا داسې وضعیت راغلی چې د امریکا سیالو هیوادونو وسلوالو طالبانو مرستې ته لاس ور اوږد کړی دی.
د رپورټونو په اساس ټاکل شوې امریکا د روانې میلادي میاشتې تر 15 نیټې د افغانستان لپاره خپله نوې ستراتیژي اعلان کړي. امریکا په داسې حال کې د افغانستان لپاره ستراتیژي اعلانوي چې په وروستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړو زور اخیستی. په روان کال کې د بدخشان د زیباک او د کندوز د قلعهزال ولسوالیو سقوط هغه امنیتي موارد دي چې د خلکو اندېښنې زیاتې کړې دي. یو شمېر سیاستوال په دې اند دي چې د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې پوځي برخې ته ځای ورکول کولای شي چې د افغانستان د یو شمېر سیمو او ولسوالیو د سقوط مخنیوي وکړي، خو په ټوله کې د جنگ د ختمولو په برخه کې ګټور نه ده. د افغانستان د نوې ملي جبهې رئیس انورالحق حدید سیشن پورس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
او د هغوی نظامي کومک د دولت سره کبن دا زموږ لپاره ښه ده چې په دا ناخسته دلته کوم بشري فاجعه منځته رانشي، خو له یو لحاظه که چېرته دولت ته دوی نظامي کومک ورسره کوي، عین حال کې باید ټولې خواوې دې ته متوجه شي چې د امریکا 10,000 نفر هم چې نور راولي دي عسکر راولي دي، بیا هم نظامي لحاظه دوی چې ټولې دا مشکل سره حل کړي باید
حل. له بل خوا د افغانستان پخوانی دفاع وزیر شاهنواز تڼۍ په دې نظر دی چې افغان امنیتي ځواکونه د امریکا مرستو ته اړتیا لري او باید افغان دفاعي او امنیتي ځواکونه تجهیز او تمویل شي.
مشال اوس تاسو ته د رادیو خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمې پیښې په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د مخام پاتنی مو بجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک.
مشال لډو ته وګستی. ای پی خبری اجانس د مونو په نامه د افسانی لیکونکي ملک سجاد سره مرکه کړي. په دغه افسانه کې د کشمیر د هغه وخت حالات راخستل شوی چې څو وخت په دغه سیمه کې د هندوستان د حکومت پر ضد وسلواله مبارزه انتها ته ورسیده او د کشمیر ازادۍ غوښتونکي سخت وځپل شو. د مرکې ځینې برخې او نور معلومات لګیدمې وروسته. ای پی خبری اجانس د کشمیر سره تعلق لرونکي گرافیکی افسانه لیکونکي ملک سجاد سره مرکه کړې. ملک سجاد د مونو په نامه یو افسانه کې د یو کشمیری هلک کیسه راخستې چې هغه او کورنۍ یې په کشمیر کې له څه ستونزو سره مخ کیږي. په دې افسانه کې د 1990 کال هغه بدترین حالات بیان کړل شوي چې څه وخت په دغه سیمه کې د هندوستان د حکومت پر ضد وسلواله مبارزه انتها ته ورسېده. دغه کیسه چې د هند تر انتظام لاندې کشمیر په سرینګر سیمه کې جوړه کړل شوې پکې د نښتو، کرفیو او قیدوبند ذکر شوی. په ناول کې د 1990 کال ذکر شوی. په دغه وختونو کې د کشمیر ازادۍ غوښتونکي ډېر سخت ځپل شوي وو. د دې ناول لیکونکی ملک سجاد چې یو لسیزه پس خپل سیمې سرینګر ته ستون شوی له ای پی خبري اجانس سره په مرکه کې وایي چې دا له ذهني تکلیف سره مخ وو او له دې سره لږه وسوسه هم وه، خو دغه وسوسه په حقیقت ولاړه وه. د خبري اجانس تر مخه په کوم بازار کې چې ملک سجاد له دوی سره د ملاوېدو ژمنه کړې وه هغه تباه کړل شوی وو، خو د دې باوجود د سرینګر دغه بازار ډېر ښکلی منظر وړاندې کوو. په دې افسانه کې ملک سجاد کشمیریان د ځایي هوسو په نوم یاد کړي. د دې هوسو نسل په ختمېدو دی ځکه چې پوځ د دوی د اوسېدو ځایونه قبضه کړي دي. ملک سجاد وایي کشمیر چې پکې د هند ضد د یاغیتوب له کبله د 1999 کال راهیسې په زرګونه خلک وژل شوي پکې به دمنۍ د کشمیریانو ژوند ډېر اغېزمن کړی. په کشمیر کې تېره میاشت وروسته له هغې حالات بیا خراب شوي چې پولیسو او نیمو پوځي سرتېرو 8 کسه وژل. همداراز د تېر کال په اوړي موسم کې د حکومتي ځواکونو او مظاهره چیانو ترمنځ په نښتو کې لسګونه کشمیریان وژل شول. د نښتې د پولیسو لخوا د یو کشمیر پلوه یاغي مشر تر وژل کېدو وروسته رامخته شوي.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
مشال رادیو ته وګورئ. اوریدونکو، د خیبر او شمالي وزیرستان ایجنسیو د کمیونټي سکولونو استادانو پرون د ګل پورزه په پیښور کې د فاټا سیکرټریټ ودانۍ مخې ته دوی ته د حکومت لخوا د تنخواګانو نه ورکول کېدو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. د استادانو وویل چې د خپلو کورنیو د اړتیاو پوره کولو لپاره یې له خلکو پیسې قرض کړي. چارواکو وروسته له استادانو سره خبرې وکړې او ورته د تنخواګانو ورکولو ډاډ یې ورکړ. تفصیل له سیمې د مشال ډیو خبريال زلاند سبزی راکوي.
د خیبر او شمالي وزیرستان ایجنسو د کمیونټي سکولونو استادانو په خبر کې د فاټا سیکرټریټ د دفتر مخې ته سړک د نیمه غنټې لپاره بند کړو او بیا د یاد دفتر مخې ته په احتجاج کې ناستل. یاد استادان وایي چې په قبایلی سیمو کې نږدې د سلو کمیونټي سکولونو استادانو ته د لسو میاشتو تنخواه نه ده ورکړې شوې. د خیبر ایجنسۍ د یو سکول استاد رفیع الله د خپل ستونزو په اړه مشال ریډیو ته وویل:
لاس میاشتو خلکونه په انټرس باندې مو پیسې را خسنی ری و وسن چې کندو خلک رو پسې ګرځي د کندرون لام مو چې کمرو خندو جوړ شو او یی چې د تاسو څنګه استادان یې مو خلاص مخکمنول دلی چې کمرو چې هغه کایو میاشتې بل میاشتې څه په ایمرجنسی حالاتو کې باندې خدای ته لاس میاشتې وشوي مونږ څو ځله د فاټا سیکرټریټ لار وغلو او ته موږ خپل غریبې او خپل مجبورې مې تابعون کړې خو هغه د ټال مټول نه کوره خلی کله یو طریقو کله بل طریقو.
شمالي وزیرستان د شوال سیمې د یو کمیونټي سکول استاد عبدالغفور وای چې دوی په ډیرو سختو حالاتو کې سکول نه چلولې دي، خو د دې باوجود یې هم لا نوکری کچا ده.
2003 نه لګیدلې نو 2017 ګول شورې دا چې پدا دوکه پدا فر دینا پدا فاټا سیکرټریټ اسلام آباد نوخلا وسرا سا مون تدا سے چوک نشویل میجه پدوی کے بل کار نا واستلی و مشتری نه کړرا پدے کی جدا سالات ترغلی چ پشمالی وزیرستان د شاول پر یا کے آرمی نو تلی اوالی زد سکول ول ٹیچر لژلای و ا وڑ کی اغا خلق میج پسکولینا ریش دکړل.
په احتجاج ناس د استادانو زنی غړی د فاټا سیکرټریټ چارواکو د خبرو لپاره وروغوختل او د استادانو په وینا په یو هفته کې د نن نه ورسره د تنخواګانو د ترلاسه کېدو ژمنه وکړه. یاد استادان وایي چې په یاد موده کې ورته تنخواګانې ورنکړې شوې، نو یو ځل بیا به د فاټا سیکرټریټ مخې ته احتجاجي ناسته پیلوي. سلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
د نیمه نړۍ غږ.
چې په ما تیر شو نو ما وی چې زما خویندې میندې چې کومې دي که نه پکار ده چې دا رڼا ته راوځي. څومره پویا پیاوړتیا څومره همت نه ډکه قبایله پښتنه ده بله نشته.
دا خپرونه چې احمد شاه اعظمي یې وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدلی شي.
مشال لډوتا وګستې اوریدونکو د بردیر د اوشيري درې نه په وکلنې کې ورکه شوی یو خزا 15 شپې تکاله ورسته هم په دیر کې خپل کورنۍ ته رسیدلې. د غمرمن جان سلطان نومیږي او د هند تر تنظیم لاندې کشمیر کې اوسېږي. د دې زوی زیولحق وایي دوی وکول شول د ټولنیز رسنۍ فیسبوک للارې په دیر کې خپل کورنۍ پیدا او ورته ورسېږي. تفصیل د غلام بوس په دې رپورت کې ورو
په واګه پوله پاکستان ته د راتګ وروسته جان سلطانا 15 شپې ته کاله پس د خپل رونو سره ولیدل او د تیر زیارت په ورس په اوشيري دره کې خپل کلی ګورکوي ته سره د یو زوی یو لور او یو لمسی ورسېدله. کله چې سلطانا بیبي د 15 شپې ته کلونو د لوی مودې وروسته د خپل رونو سره میلاوېدله نو په مخ یې اوښکې بهېدلې او د خوشحالۍ نه یې چغې وهلې. د دې خزی زوی وای دا وی کورنۍ د هند د تنظیم لاندې کشمیر کې اوسېږي او د فیسبوک د لارې د بردیر په اوشيري دره کې د خپل مور خپل خپلوان را پیدا کړل.
آی واز ان سرچ اف ا میټرنل ریلیشن.
زه چې کله لويشم نو د خپل مور د خپل خپلوانو په لټون کې وم. بیا سه وخت وروسته ما فیسبوک او نورې ټولنیزې رسنۍ کارول پیل کړل. د ډیرو خلکو سره مې د مور د خپل خپلوانو د معلومولو لپاره رابطه وکړه او اخر رحیم الدین نومي یو تن زما د مور تصویر او د هغې کیسه د دیر په یو فیسبوک پاڼه باندې ولګوله. خلکو دا یقین نه کولو چې د دې نه به یو رښتیا کیسه جوړه شي.
د تیمرګری یو کاروباري اکرام الله همدر د فیسبوک د لارې د هند د انتظام لاندې کشمیر کې اوسېدونکي دا خلک په بردیر اوشيري دره کې خپل ورونو او ماماخیلو ته ورسول.
پوسټ چې ما وکړو دغه کې ما خپل ذاتی انټرست واغستو او هغه کې څه نمونه ورکړي وو د دغه زنانه چې کوم د ورونو نمونه وو او د هغې د والد صاحب نوم او بیا د هغې د کلي نوم نو ما په هغې پسې سرچنګ شروع کړو. هماغه ورځ باندې زه خدای پاک په سرچنګ کې کامیاب کړم او د هغوی فیملی ما تلاش کړه او د هغې نه پس مې بیا دغه چې کومه خورې وه هغې ته په آی مو باندې کال میلاو کړو. هغوی یو بل سره خبرې وکړې او بیا دغه شان د تصدیق وشو چې دا واقعي یو فیملی ده او دا کومه زنانه چې ورکه شوې ده هم د دې کسانو خور.
سلطانه بیبي او د هغې یو لور یو زوی او یو لمسی په هندي پاسپورت پاکستان ته د څه وخت لپاره راغلي دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
مشال لډیو ته غوښتل اوریدونکو له دمی مخکې تاسې د غلام غوس په رپورټ کې وردل چې د بردیر د اوشيري درینا په وکړنې کې ورکه شوی یو خزه 15 شپې ته کاله وروسته هم په دیر کې خپل کورنۍ ته رسیدلې ده. اوریدونکو راځو بل رپورټ ته. د سوات سرکاري وکیلانو د صوبایي حکومت پر ضد احتجاجي مظاهره کړې. مظاهرچیانو له حکومت غوښتي چې په نورو صوبو کې وکیلانو ته څرنګه اسانتیاوې ورکړل کیږي همغه دي دوی ته ورکړل شي. نور تفصیل د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان په دې رپورټ کې راکوي.
سواد سید شریف کې هغه دولتي وکیلان چې د بیلابلو نیول شوي ملزمانو په ضد مقدمه په عدالتونو کې چلوي په دغه توګه احتجاج کړی چې دوی وینا تر مخه صوبایي حکومت دوی ته اسانتیاګانې نه ورکوي. سرکاري وکیلانو د سید شریف عدالتونو نه پیدل لاریون هم وکړو. د وکیلانو خیر خیګړې اتحادیه مشر پی پی سید نعیم په دغه مقام مشال ریډیو ته وویل
منګ دا غواړو چې د پروسیکیوشن دی یو جدا محکمه ای زمونږ دی خپل ټریننګ اکیډمی دی زمونږه مراد تنخواه دی د نور صوبو برابر کړی شي دی زمونږ د پاره دی د دفترو تنظیم وشي دی زمونږ د پاره دی د کورونو تنظیم وشي په هر ضلع کې سرو سټراکچر چې کم په نور صوبو کې دی هغه دی منګ تم را کړی شي.
یو بل سرکاری وکیل نثار عالم خان وای چې دوی د ټول ملک سرکاری وکیلانو په نسبت زیات کار کوي او کارکردګي هم ښه ده. بیا دوی دې سیمه کې د ډیر خطر سره مخ دي خو صوبایي حکومت د دوی مسلو طرف ته پام نه کوي.
زه دلته ټیرریسټو خلاف کیسونه کوم، د هارد کرمینل خلاف کیسونه کوم. زما سره دا هر وخت دا ټینشن نه چې زما کور خوشاله ده، زما بچی به سکول ته تلي. دې صورتحال کې عبدالتا دا ټیرریزم چې کوم صورتحال تیر شي هغه ستاسو ټولو نه مخې دی، دا هغه ټولو خلکو سره مقابلې چې کوم دي په کورس کې پرازیکیوټر کوي.
د ضلع سوات مشر سرکاری وکیل مجرب خان زیاتوي چې ټوله صوبه کې په سلګونو سرکاري وکیلان هم دغه غوښتنې دي او دوی ټول د وکیلانو مشر سید دیم سره ولاړ دي.
دې یوازې نه ده، د پښتون مندي د صوبې څلور سوه پراسیکیوټرز ولاړ دي. موږ د دې عوامو نه یو، موږ یو چې عوامو ته مشکلات نه وي. نو فی الحال د ده یوازې ټول فیصله شوې ده او انشاءالله چې کوم وخت کې د ته ضرورت وي د ده په یو کال به انشاءالله صوبې ټول پراسیکیوټرز ته سره وي.
د دولت لخوا وکیلان زیاتوي چې دوی بیا بیا خپلې ستونزې او مسلې صوبایي حکومت ته وړاندې کړې دي، ولی صوبایي حکومت دوی غوښتنې نه پوره کوي ځکه دوی په احتجاج لاس پورې کړی دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال لاډو ته غوږ استه اوریدونکو، د پاکستان وفاقي حکومت وایي چې د فلمی سند د بحالۍ او پرمختګ لپاره اقدامات کوي. د دوی په خبره ځکه چې ترګریو سخت دریځي پر ضد د فلم په وسیله په مؤثره توګه کار کېدای شي. بلخوا د فلمی سند سره تړلي خلک بیا وایي چې دغه کار سره سره حکومت ته پکار دی چې د فنکارانو ژوند ته هم پاملرنه وکړي. تفصیل له اسلام آباد د مشال لاډو خبریال سراج زهیر کوي.
د پښتو فلمونو او ډرامو اداکار او ډایرکټر منتظم شاه مشال ریډیو ته وویل کچری فلمی صنعت حکومت په خپل سرپرستۍ کې واغستو نو له دې سره به نه یوازې په ترهګرۍ قابو وموندل شي بلکې د پاکستان اقتصاد ته به هم ډېره ګټه ورسي. یو بل ته فلمونو او ډرامو اداکار طارق جمال مشال ریډیو ته وویل باید چې حکومت د فلمی صنعت د پرمختګ او بحالۍ سره سره د فنکار د خیر ښېګڼې لپاره هم څه اقدامات وکړي.
حکومت په دې خپل فراغي کې والی سرپرستۍ کې او نو خلک فنکار هم خوشحاله شي، مطلب دا دی هغوی به ډېر په ښه طریقه باندې هم کار وکړي. دا وایم که دوی عمر زرو ډایرکټرانو لا کوم چې دا ګنډا سا کلچر او دا فلاشن کوف کلچر هغه کوم دا ډایرکټران را مخې کړل نو بیا به عمر بد خالي نوی کول راغلی دی. ډېر ښه ایجوکیټډ طبقه ده او ډېر ښه هغوی خپل ډیګریانې رشتې دي په ډایرکشن کې په پروډکشن کې هغوی سره به رابطه وکړي او زما خیال دی چې یو ډېر ښه اقدام به راشي، نوی کول هم را مخکې شي او نوی آرټسټان هم را مخکې شي.
د وروستیو کې په لاهور کې د فلمونو ډایرکټرانو او پروډیوسرانو په یو غونډه کې په پاکستان کې د فلمی صنعت مخ په ښکته تلو باندې اندېښنې څرګندې کړې وې او ویلي وو چې په پاکستان کې د کال 1999 نه وړاندې ټولې 250 سینما غانې وې چې شمېرې په کال 2000 کې تر 243 را ورسېده او له دې وروسته د خراب امنیتي صورتحال له وجې اوس په ټول پاکستان کې سره پاسه سل سینما غانې پاتې دي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو ته هغه سرودونکو د نن ورځې د ناساتا خبرونو وروستۍ شېبې د 3 منټه کم شپږ بجې شوې. له مشال زمي وروستۍ لن خبرونه
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن او سپین بولدک لار نن په 15 ورځ هم تړلې ده. د جمعې په ورځ پر ډیورنډ کرښه پرتو دوه کلو کې د پاکستان لخوا د سرشمیرنې کول پر سر د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته سوې وه چې په کې دواړو خواوو ته لږ تر لږ 15 کسان ووژل شول او له 15 زیات ژوبل شول چې زیاتره یې عام وګړي ول. د شمالي وزیرستان له ډنې در پخیل څخه 3 کال وړاندې بې کوره کړل شوو کډوالو د پېښور پریس کلب مخې ته احتجاجي ناسته پیل کړې ده. دوی وای شپږ میاشتې وړاندې دوی ته د بیا ستنېدو لپاره ټوکنې ورکړل سوي خو تر دې دمه له خپلو سیمو ته نه دي لېږدول سوي. امریکایي رسنۍ راپور کوي چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ اداري لوړپوړي چارواکي او د دې هیواد پوځ سپارښتنه کوي چې افغانستان ته دې له طالب وسلوالو سره د جګړې لپاره لږ تر لږه 3000 امریکایي سرتیري ولېږل شي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د امریکایي چارواکو له خولې تېر ورځ راپور خپور کړی چې لیکي اضافي سرتیري به امریکایي مشاورینو ته لاره هواره کړي تر څو له زیات شمېر افغان سرتیرو سره د جنگ لومړۍ کرښې ته نږدې کار وکړي. دا وخت په افغانستان کې د ناټو 13000 سرتیري موجود دي چې 8400 امریکایان دي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې په 1945 کال کې د جرمن نازیانو په ماته کې ډیر لاس د روسو او روس باید د اوسنۍ نړۍ په نامنۍ کې خپل پوځي پیاوړتیا زیاته کړي. نوموړي دا خبره نن هغه پریډ یا رسمي گزارشته وکړه چې د دوهم نړیوال جګړې پر مهال پر نازی جرمني د ائتلافیانو د بریا کلیز لمانځلو لپاره ترتیب شوی و. د بریا ورځې دغه لمانځن غونډه په کرملین کې پر سره څلور لارې جوړ شوی و. پوتین زیاته کړه چې لویدیځ هیوادونه باید د نړیوالې ترهګرۍ د مخنیوي لپاره له روس سره په قطار کې ودرېږي. او د امریکا د انصاف وزارت به پخوانی لوړپوړي چارواکي سیلی ییټس د سینټ د عدالتي چارو ځلې کمیټې ته په خپل بیان کې ویلي چې هغه په جنوري میاشت کې سپینې ماڼۍ ته ویلي و چې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ملي امنیت سلاکار د روس تر نفوذ لاندې راتلو له خطر سره مخ دی.
ازون خو دا مشال زمیش تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوم. دې سره د مشال ډیو د نن ورځې خبرونه پای ته رسیږي. سبا سحر پوره په 9 بجې به یو واری بیا ساسې پوړاندې حاضر یو که پر همدې څپو پاتې شوې نو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدئ شئ. همدې سره خپل کوربه اسرار الله مومند او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړه. الله پامان.